سلام وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجو شي تاسو ازادي رادیو ته وګورئ اسمه کتر دی چې د خبرونه مطلب تلړ شو خبرونه د ملګرو ملتونو ویداري خبرداري ورکړی چې د امریکا د مرستو کمیدل خی په افغانستان کې تر 2023 کال پورې له 2200 د زیاتو ښځو د مړینې سبب شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 جنوري میاشت کې په ویجری فرمان کې د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA د ښځو د روغتیا او جنسي سلامتۍ د آسیا پسیفیک د برخې مشر بیو سمیت په جنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دی د امریکا د مرستو د کمیدو په نتیجه کې د احتمالي زیانونو له کبله ډېر اندېښنه لري. ښاغلی سمیت زیاته کړه چې د مرستو کمیدل به د 2015 او 2023 کلونو ترمنځ د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د زیاتولو تر څنګ په افغانستان کې د هغوی 3000 میندو د امیدواره کېدو سبب شي چې نه غواړي حمل واخلي. د سمیت په وینا په هرو 2 ساعتونو کې یوه امیدواره افغانه میرمن د حمل د نه اټکل کېدو ستونزو له کبله مړه کېږي او د مرستو کمیدل به افغانستان د ښځو د زیږون له پلوه د نړۍ په یوه ډېر مرګونی حالت بدل کړي. د طالبان حکومت د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د مدیریت لپاره د ستراتیژیک پلان د جوړولو خبرداری ورکړی. باختر خبری ایجنس چې طالبان د رکوی راپور ورکوي چې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي په یوه غونډه کې وویل چې د دې 15 کلن پلان هدف د طبي پیښو پر مهال اقدام کولو ته تیاری دی. د نوموړي په وینا ماین پاکي د دې پلان یوه بله برخه ده. ښاغلی ترابي له نړیوال مرستندوی موسسو غوښتي دي چې د دې پلان د تطبیق په چاره کې همکاري وکړي. افغانستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړۍ د لسو زیانګالو هیوادونو له ډلې ده. تر روان هجري لمریز کال په ترڅ کې په افغانستان کې سلګونه کسان د سیلابونو بې وخته بارانونو له ورېدو اغېزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ښځې خوندي او اغېزمنسي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله له زیاتېدونکو ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل ایکس پاڼه په ویډیو پیغام کې د افغان ښځو لپاره د خوندي او مؤثرو روغتیایي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمېر ښځو سره چې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخامخ دي خبرې شوې دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وایي چې دوړو لور په دې کتنه کې د افغانستان د روانو پرمختګونو او د ګواښونو او ننګونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې د تاجکستان او اروپای ټولنې ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکاریو پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو راتلونکي د دې خبرو نور موضوعات وو. ازادي رادیو په انټرنټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د طالبان حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافاتو اوازو خپرېدل.
تنګزي صاحب د اختلافاتو خبره سي ده. هغه د نجونو د مکاتبو د ښځو د کار په تړاو باندې له لومړي سره اختلاف لاره.
د کابل هوایي ډګر کې د ګډوډیو راپورونه وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو او کندهار کې د کتابونو درې ورځې نندارتون پرانیستل شوی. خبرونه کې تلو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت دا کوي چې د دوی په رهبری کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبان حکومت وینز بلا مجه 13 شپه په ټولنیزه رسنه ایکس پانا په یو باس کې ویل چې د دوی چارې له کورنۍ اختلاف پرته د ملي ګټو پر بنسټ مخته دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافات راپورونه خپاره شوي دي. سیاسي شنونکي وایي یو شمېر طالبان د ملای بتله اخوندزاده له کړنو او پالیسیو نه خوښ دي. نور حال د بلې سپوږمۍ په راپور کې
د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه د غنو راپورونو په خبرېدو سره د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی پر رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 15مه ناوخته پر ټولنیزه رسنۍ ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په یو بحث کې وویل چې د دوی حکومت له پایله د داخلي جګړو او اختلافاتو د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی.
موږ ټول ته اطمینان ورکو افغانانو ته چې اسلامي امارت باندې شک ونه لري. د امارت ترمنځ اتحاد واقعیت ده، د امارت بریا واقعیت ده، د امارت حاکمیت نن سبا دا واقعیت ده، او د دې ساتنې ته د امارت د غړو تعهد دامې واقعیت ده. دا باید په دې باندې څوک شک ونه کړي او موږ نه د چا د پروپاګند لاندې راځو، نه د چا تر تاثیر لاندې واقع کېږو. نن زموږ ملګري باید وارخطا سي، نه افغانان وارخطا سي، نن زموږ دښمن خوشحاله سي.
مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو آن د رهبرۍ په کچه د اختلافاتو راپورونه خپاره شوي دي. دغه اختلافونه تر ډېره د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وروسته له هغه چې یو ځل بیا یې د نجونو د زده کړو د محدودیت په اړه نیوکه وکړه اړ شو چې له افغانستان څخه وتښتي او متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت بیا له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه څه نه دي ویلي. یادونه ده چې یوازې ستانکزی نه، بلکې له دې وړاندې د طالبانو حکومت یو شمېر نورو چارواکو لکه د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی او د همدې وزارت مرستیال محمد نبی عمری هم د طالبانو د حکومت پر کړنو په ځانګړي ډول د نجونو د زده کړو پر بندیز نیوکې کړې دي. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د طالب مشرانو لخوا پرله پسې ناخوښي او نیوکې د دوی ترمنځ د کورنیو اختلافاتو څرګندونه کوي. سیاسي شنونکي غوث جانباز د سیشن بې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
از نظر تاریخی د افغانستان په تاریخ کې تل د حکومت پر مهال د ډلو ترمنځ اختلافات موجود و، خو په دې حساس پړاو کې دا د طالبانو مسؤلیت دی چې وضعیت ښه کړي او د نجونو د زده کړو اسانتیاوي برابرې کړي تر څو اختناق له منځه لاړ شي. همدارنګه زموږ نور هیوادوال هم مسؤلیت لري چې مرسته وکړي تر څو د افغانستان وضعیت ښه شي.
په ورته وخت کې داسې راپورونه هم شته چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی متحده عربي اماراتو ته تللی او شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې بیرته نه دی راستون شوی. که څه هم طالبان هڅه کوي چې خپل داخلي اختلافات له خلکو او رسنیو پټ وساتي، خو د دوی ځینې مشران وخت په وخت داسې څرګندونې کوي چې د ملا هیبت الله خونزاده له فرمانونو د دوی ناخوښي څرګندوي.
پر همدې موضوع مې د چارو له کارپو ښاغلي میرویس افغان څخه وپوښتل چې اختلافات تر کومې کچې دي؟
چې ګوري د طالبانو اول خو اختلافات یو اصل دی په هر هیواد کې، په هر حکومت کې، په هر سیاسي او مذهبي یا وسلواله ډله کې موجود وي. نو دا ردېدلای نه شي چې اختلافات یا نشته او یا اختلافات نه دي سوي. خو د دې ټولو شانو باوجود مسله تر دې لږ غور اخوا ته پر بل ځای باندې هم ولاړه ده. ستانکزی صاحب د اختلافاتو خبره سي ده، هغه د نجونو د مکاتبو د ښځو د کار په تړاو باندې لومړی سره اختلاف لاره او دا اختلاف یې ساتلی وو. دا اختلاف داسې نه و چې یا پټ وو یا پر لږ کچه باندې وو یا تلویزیونونو راډیوګانو مطبوعاتو ته نه و راوتلی وو. یو هغه وسلوالی ډلې او وسلوال کسان دي چې د هغوی په لاس کې زور او ځواک دی، د هغوی د اختلاف خبره کېږي. هغه تر دم ګړی پورې نه دې کچې ته رسېدلی ده چې دوی یو پر بل باندې راوغورځي یا یو بل ته لاس ور واچوي یا یو بل خوش کړي، و هغې کچې ته نه ده رسېدلی. البته د دغه سي ډول خلکو اختلافات راغلي دي. مختلف عباسستانکزی چې هغه دا د عالمي سو او لاړو ووتو له افغانستان ایزان وایسته دوبۍ ته لاړو، نو زما په نظر باندې دومره لویه مسله هم نه ده لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې راڅرخي او داسې هم نه ده لکه څنګه چې طالبان ردوي چې هیڅ نشته.
بل اوس افغان صاحب همدغه اختلافات چې تاسو ویلي ښاغلی شیر محمد عباسستانکزی له افغانستان څخه وتلی دی، دغه اختلافات دی له چا سره و؟ کوم کسان دي چې پر دغه مسلې باندې اختلاف موجود ده؟ ځکه تاسو وړاندې ویلي چې یوازې د زده کړو مسله ده. رښتیا هم دلته د زده کړو مسله پاتې کېدلی سي که نه؟ شته ځینې نور موارد چې دغه اختلافات یې راپورته کړي دي.
تر ډیره بریده پورې د طالبانو د قطر هغه کسان چې د قطر سره راغلي وو یا په مذاکراتو کې شامل یا د دوهې د تړون برخه وو اغوی په دې باور دي چې لنړیوالي ټولنې سره تګ لازمی دی، دا حتمی دی، دا یوازینی لار ده چې دوی په افغانستان کې د پاتې کېدلای شي، د افغانستان حکومت چلولای شي. چې دا اغوی کې یو عباس تانکزی هم وو، خو بل لوري ته داسې یو بل اړخ موجود دی چې اغوی وایي چې نه، افغانستان موږ چلوو، خپلواکي چلوو، په خپلو پالیسیو چلوو، او په افغانستان کې دننه ښځو ته د کار او یا نه کار ورکولو حق باید له افغانانو سره موجود وي، نه د بهرنیو نړۍ سره. دغه ډله په یوه په دوو عقیدو ده، یو دا چې دوی داسې فکر کوي، زه له ډېره وخته وروسته په دې وتوانېدم چې په دې پوه سم، دوی فکر کوي چې که چېرته ښځه راووځي کار وکړي یا مکتب ته ولاړ شي، دا ګناه لري او دا ګناه به د دغو مشرانو په غاړه وي. یو اړخ د دې موضوع یو اړخ دا دی. بل د دوی فکر دا موجود دی چې زما وطن دی، دوی د بشري حقوق چې دي دغه ته دوی په خپل هیواد کې دننه د لاسوهنې په سترګه ګوري چې دا زما په هیواد کې لاسوهنه ده، تر څو پورې چې د دوی مشران په دې نه وي پوه سوي چې د بشر د حقوقو مسله نړیواله ده، دا د یوه هیواد مسله نه ده، نو تر هغو پورې به دا خلاف ورزي روانې وي. او دغه ډول خلک لکه عباس تانکزی یا به شاید دین نور په سیستم کې موجود وي، هغوی دا فکر کوي چې حل لار همدا ده، یا لار جلاکه ولار تکشینه او یا دوی مجبوره کتل دي نه لاس واخله.
یعنی پورسوی کې فکر کوي چې دا به د حل لار وي، چې اختلافات تر منځ سي د زی پر ځای چې الته حل لار ورته پیدا سي، هر هغه مسول کس چې دغه به وطن پرېږ دی او بل اخر وزي چې ګواک اختلافات تر منځ سي. په داسې وساس واخ کې اختلاف پیدا کېدل څه پایل درلودل شي؟
ګوره زه خو بیا دا خبره کوم چې دا خو نوې خبره نه ده، دا له وخت څخه که تاسو عباس تانکزی واوري له اوله سره څخه عباس تانکزی کې دا څه موجود و چې د په رسنیو باندې نیوکه کولې، دی به د خپلې خبرې رسنی لیکولې. اوس په امریکا کې حکومت بدل شوی دی او ټول نړۍ د امریکا حکومت یا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت ته سترګې په لار ده، نو د عباس تانکزی په څیر یا ځینې نور خلک راوپارېدل، راولاړ شول د خپل حضور د ښکار کولو لپاره، دا خبره نور فشار ورته ورکه. موضوع هغه موضوع ده صرف په دې خاطر باندې چې د نړیوالې ټولنې یا د امریکا د حکومت پام ور واوړي، واکې که پالیسی بدلیدل نو زه دلته موجود یم، دوی دا فکر کوي واکې که پالیسی بدلیدل د دوی مخالفین هم چې راولاړ شول هغوی چې دا ژغ اوچت کوي چې واکې داسې بد حالت ته داغه دوی صرف او صرف د پام را اړولو په خاطر باندې دا کار کوي. نور زما په اند باندې څومره چې زه پوهیږم اماغه کیسه چې په خوا موجوده او پر اماغه حالت باندې روانه ده، د طالبانو داسې تغیرات نه دی راغلي چې هغه د دې سبب شي چې خلک اندیشنی ورته پیدا شي او یا دا وایي چې سبا او بل ورځ خدای مکه یو ډیر لوی ټاکر الوي.
ته چرشنګي خغلی میرویس افغان چې موږ سره مرکه کړی و.
په مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته په سویډن کې 15 کسان د ځوانانو پیو تعلیمي مرکز کې په ډزو ټپین شوي. د سویډن رسنیو نن پرته له دې چې دقیقه سرچینه وخی د پیښې خبر ورکړ، د پیښه په اوریبرو ښار کې چې د پلازمینې اسکالم د لویدیز په 200 کیلومتره کې پروت دی شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د دې ډزو عمل هم په ټپیانو کې شامل دي کنه. د ټپیانو روغتیایي وضعیت په اړه هم تر اوسه جزئیات نشته. پولیس یوازې دومره ویلي دي چې د ټپیانو په ډله کې د دوی کسان نشته. پر همدغه موضوع په پیښه کې له یو اینی شایت څخه مونږه جزئیات راخلو چې دغه پیخه څنګه رامنځته شوې ده او د دې پیخ په اړه د دې ورسي جزئیات څه دي. سلامونه زخیر با سه وخت په خیر کراته وای چې دغه پیخ په اړه ورسي جزئیات څه دي، تاسو هلته په سیمه کې تر دې پورې څه لیدلې دي؟
نو علیکم سلام. دغه پیخه نن ورځ 12:30 بجې په ځای وخت رامنځته شو. یو وسلوال سړی چې د سره په اسلا اتومات وسلوه، پولیس د وسلې جزئیات نه ورکي خو وايي چې اتومات وسله ورته و، او دغه د لویانو د مسلکي زده کړو خونځې دی چې دغه غټه برخه چې د کډوال مهاجرین دي چې پکې سویډنی ژبه زده کوي، او نورې برخه هم لري چې پکې د نورې ته صحیح زده کړې او نورې زده کړې هم کوي. عموم کې دا د لویانو خونځې دی. دغه په ځای وخت 12:30 بجې دغه خونځې ته ننوتلی دی او په بیګونه زده کوونکو خپل وسله راولې ده وشتلې دي د مختلفو بیلابیلو سرچینو پولیس ډیر معلومات نه ورکوي سیمه کې نظامی استخبارات او عام استخبارات او همدارز نظامی ځواکونه هم راغلي دي چې موږ ورته نیمه پوځیان وایو دوی هم راغلي دي سیمه کلند د سویډنانو په اسلام باندې چې د سپارټ شوی دا یعنی د محو شوی دا هیڅوک اجازه نه لري چې نږدې ورشي او په د خواو شاسي ولایتونو څخه امبولانسونه پولیس او نور کومکی ځواکونه هم را رسیدلی دي هلیکافټر هم په سیمه کې ښکته او پورته کېږي کې نیو پاتسي نو دا سي دغه اندازه ده چې د یوې شمیرې لمخې نه چې ویل کېږي 15 کسان زخمیان شوي دي او پکې د مړو اندازه هم پولیس نه ښایي تر اوسه د دې کم چې ما د هغه پولیس سره چې زه ور سره شناخت یا بلدتیا لرم یا موږ سره خبرې وکولې دقیق جرأت یې نه کاوه چې خبرې وکړي وایي چې پریس کانفرنس هم په د ځای وخت درې نیمې بجې ورک په ځای پریس کانفرنس کې هم چې ما ټول پریس کانفرنس واوري د پولیسو کوشش کاوه چې د پیښې جزئیاتو ته ډیر لاړ نشي تر ځکه تر اوسه پورې د پیښې اصلي علت او لامل معلوم نه دی چې آیا دا یو تورستي پیښه ده شخصي مسله ده یا بل څه دي نو په دې خاطر باندې دوی کوشش کاوه چې د خبريالانو ځواب پښتنو ته هغه څه ځوابونه نه ورکول چې کومه اړینه و نو د 15 کسان د یوې شمیرې لمخې نه زخمیان دي چې په دې کې یو سرچینې دا خبر ورکړی دی چې دغه پخپله مجرم کس یا دغه وسلوال کس هم په دوی کې مړ دی ما خپل درې مړی ولیدل چې پولیسو راوویستل او پر ځمکه واچول
ترزه تمانه نه ژوندې اوسې ل پیخ زای سخاینی شاید خاغله ډاکټر صاحب نجیب الله ساحل ولو چې موږ سره د سویډن د پیختړه ورسې جزا شریک کړل
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته د کابل هوایي ډګر یو شمیر مسافر وایي له تیر ورځې دغه ډګر کې ګډوډي روانه ده او د طالبان حکومت پوځي موټرو د ګرځېدو راګرځېدو په حال کې دي دغه مسافر کورنوي نن ازادي راډیو ته ویل چې الوتنې په ځنډ سره ترسره شوي او هغو کورنوي ته د کابل هوایي ډګر ته د ننوتلو اجازه نه ورکړل شوې چې خپل مسافر ته په تمه و نور حال په دې راپور کې
یو شمیر هغه مسافرو چې په تیرو دوه ورځو کې له کابل نړیوال هوایي ټکر الوتنې درلودي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې فضا کړکېچنه او د پوځي تدابیرو لاندې ده ځینې الوتنې په ځنډ ترسره شوي او له مسافرو تلاشي اخیستل هم زیات شوي دي د کابل ښار اوسیدونکي مبین چې د سې شنبې په ورځ د کامیر هوایي شرکت په یو الوتکه کې له پلازمېنې د افغانستان یو ولایت الوتنه درلوده ازادي راډیو ته وویل
میدان هوایي کابل بیشتر از هر زمان دیگه ازدحام بود گشتگزار طالبا و محترای نظامی هم
کابل هوایی ډګر کې تر بل هر وخت زیاته ګڼه ګوڼه وه او د طالبانو او پوځي موټرو تګ راتګ هم سخت زیات و نن د مسافرینو څېړنې او سرګیری ډېرې وي او الوتنې هم غیر منظمه شوې وي
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې کریمه هم ازادي راډیو ته وویل چې دی غوښتل د خپلې کورنۍ هرکلی ته د کابل هوایی ډګر ته ولاړ شي خو خبره یې د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې
هر هفته د میدان هوایی فامیلا از هر جمره میامدن امسا بسیار گدوهدی زیاد بود موترهای نظامی رفت آمد داشت و
موک هوایی دگر تطلیلی بوزه که کورنه موله حجی نراتله نن سهار دیره گدوهدی و پوزی موتر رو تگ را تکا و او موگی پرین خودو چه دنه نولار شو همه غلطه پساتونو پا تمه و پونش و چه چه خبره و چاته اجازه
نه ورکوله خو په کابل هوایی ډګر کې د دې ګډوډیو او د طالبانو د پوځیانو د ګڼکونی لامل مشخص شوی نه دی د طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی دا یادونه ده چې کته هم د طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد د دوشنبه په ورځ د فبرورۍ په 3مه پر ایکس شبکې خپلی ټویټر یو ځوندی بحث کې وویل چې د طالبانو د مشرتابه په کچا هیڅ ډول اختلافات نشته خو ناتایج څه راپور نه وایي د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو د مستکه دوله عمله د طالبانو ډیر نظامی ځواکونه د هوایی ډګر په ګډون د کابل بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای او شمیرې هم زیات شوی دی ازادي راډیو دا راپورونه په خپلواکه توګه نسی تاییدولای
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه په تودېدو ده، بیکینګ نن د امریکا د تعرفې د لوړولو په ځواب کې د هیواد ته له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. له دې مخکې امریکا له چین څخه پر وارداتو د تعرفو د لوړولو اعلان کړی و. نور جزئیات په راپور کې.
څو شېبې وروسته له دې چې پر چین د متحدو ایالاتونو لخوا د تعرفې د لوړولو پریکړه عملي شوه، چین له امریکا څخه پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ. پیکینګ دا ناڅاپي اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر ټولو وارداتو ګمرکي تعرفه 10% لوړه شوه. واشنگټن وایي د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو علت دا دی چې چین متحدو ایالاتونو ته د مخدرو موادو د صادراتو مخه نه نیسي. د چین د مالیه وزارت نن وویل چې د فبروري 11 نیټې څخه به د امریکا د ډبرو د سکرو او د مایع طبیعي ګاز پر صادراتو تعرفه 15% او پر اومو تیلو، کرنیزو تجهیزاتو او ځینو موټرو تعرفه به 10% لوړیږي. لبلې خوا د چین د سوداګرۍ وزارت د یو جلا اقدام په ترڅ کې اعلان کړی چې د ګمرکونو ادارې په امنیتي دلایلو متحدو ایالاتونو ته د ټلوریم او روټینیم په ګډون د کیمیاوي موادو د 15 ډولونو پر صادراتو کنټرول وضع کړی دی. پیکینګ په عین حال کې د متحدو ایالاتونو پر وړاندې د ځوابي اقدام په ترڅ کې د ګوګل په اړه هم ځانګړي تحقیقات اعلان کړي دي. د امریکا او چین ترمنځ سوداګریزه جګړه د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ له لومړۍ دورې راهیسې د پیل شوې جګړې د دوام نښه ده. ټرمپ په خپل لومړۍ دوره کې له چین څخه پر وارداتو تعرفه د دې لپاره لوړه کړه چې پیکینګ مات کړي، او چین هم د اوس په شان له خپلې خوا تعرفې لوړې کړې وې. د ټرمپ د پریکړې په اساس د چین پر وارداتو تعرفه 19% ته لوړه شوې چې د پخوا پرتله 6 ځلې زیاتوالی ښیي. خو د امریکا پر وارداتو د چین تعرفه چې 21% ته لوړه شوې د پخوا پرتله 3 ځلې زیاته شوې ده. په دې توګه د نړۍ د دوو لویو اقتصادي قدرتونو په اړیکو کې د کړکیچ له کبله بازارونو سخت ټکان خوړلی. د فبروري په 2 نیټه چې متحدو ایالاتونو لومړی د چین پر وارداتو د تعرفې د لوړولو اعلان وکړ، چین وویل چې د امریکا د اقداماتو پر وړاندې به د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې حقوقي داوا او ځوابي اقدامات وکړي، خو هغه مهال یې په دې اړه جزئیات نه روښانه کړي. د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ سوداګریزې جګړې داسې مهال زور اخیستی چې ښاغلی ټرمپ د مکسیکو او کاناډا پر وارداتو د 15% تعرفې له ګواښ څخه په شا شو. په دې اړه له دواړو هیوادونو سره د فبروري په 3 موافقه وشوه. د دې موافقې په اساس متحدو ایالاتونو خپله دا پریکړه د 1.5 ورځو په مخه وځنډوله، او په بدل کې له دې دواړو هیوادونو څخه په ګډ سرحد کې د جرمونو د مخنیوي په چاره کې یو لړ امتیازونه واخیستل. له چین سره داسې کومه موافقه نه ده شوې، او سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ټرمپ د روانې اونۍ تر پایه د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د خبرو پلان نه لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
په کندهار کې د کتابونو درې ورځنی نندارتون پرانستل شو چې د کتاب د علم زولې تر عنوان لاندې ترسره کیږي. په دغه نندارتون کې زرګونه توګه د مطالعې بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي چې مسؤلین د مطالعې د دود تر راژوندي کولو یوه مهمه هڅه بولي. پورته وخت کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي چې د انټرنیټ اضافي کارونې او اقتصادي ستونزو د کتاب لوستلو دود پیکه کړی، خو دا ډول نندارتونونه کولی شي د ځوانانو د مطالعې شوق بیرته راژوندی کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د علم زولی په نوم د درې ورځنۍ نندارتون د دوشنبه په ورځ د کندهار ښار په ارګ بازار کې پرانیستل شو.
دا تقریبا اویا د قانون لرو د کپروشانو چې اویا قانون د ټول کومدار سره امر کړی.
د کندهار د عامه کتابتون مسول عبدالسمد ستری چې د نندارتون له تنظیموونکو دی ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې سوي چې موخه یې د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي.
هدف مو دغه دی چې د خلک او کتاب سره نږدې کړو. کسان کتاب رانیسي، کتاب وپلوري، کتاب مطالعه کوي. هدف مو هم دغه دی د درو ورځو لپاره د نندارتون جوړ کړی د کتاب روشان په مارکیټ کې د کتاب قلم په نامه باندې مارکیټ دی. او دا هر هغه څوک چې کتاب رانیسي موږ بیا د دې لپاره یوه دنه جایزه په نظر کې نیولې ده چې تقریبا 3000 جایزې موږ لرو چې په هغه جایزو کې کتابونه دي، کتابچې دي، بستې دي، قلمان دي، باسکلان دي، کمپیوټر دي، موبایلونه دي.
د نندارتون بل ځانګړتیا دا ده چې د روشن مخابراتي شرکت تر 3000 زیات بیلابیل جایزې ځانګړي کړې دي. دا جایزې د قرقشی لارې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کتابونه اخلي. د نندارتون یو شمیر ګډونوال وایي دا ډول هڅې خلکو په ځانګړي ډول نوي نسل ته د نوو او ارزښناک کتابونو د موندلو ښه فرصت برابروي. دوی زیاتوي چې نندارتونونه د لوستلو فرهنګ ته وده ورکوي او ځوانان د مطالعې او تحقیق سره آشنا کوي.
دا نندارتونونه تاثیرات ډیر لري په استابن د هر شي لپاره چې مارکیټینګ ډیر کیږي، د هر شي لپاره چې نمایش او اشتهار ډیر کیږي، یو غومره د خلکو توجه ورته راجلبیږي. کدا اس نمایشونه ونه لري د خلکو پام نه ورته راوړي او کدا اس چې دا اس نمایشونه په دوامدار ډول باندې جوړ شي، موږ امید د جېل روپې استابن چې د فیسبوک نړۍ ځای باندې کتابونه ولي.
زمانم نظیر الله نندارتون ته د انسانانو یا خصوصا د ظلمي ځوانانو د حقوق راغشه دلځه ځکه چې زموږ ځوانان نن ورځ په خپل د موبایلو له وجې څخه چې په خپل موبایلو باندې اخته دي د تعلیم او تربیه څخه تنها پاتې دي.
په ورته وخت کې د حکمت الله او انعام الحق سعید په نومونو کتاب پلورونکي وایي چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې او اقتصادي ستونزو له امله د کتاب لوستلو دود پیکه سوی، خو دوی باور لري چې دا ډول نندارتونونه کولی سي د ځوانانو علاقه بیرته راژوندۍ کړي.
دا زموږ د کتاب پلورونکو او د عام ټولنې لپاره بیخي ډیر ګټور دی. د دې په اړه باید ووایم چې کچيري په ځوانانو کې د مطالعې دود زیات شي، نو دوی بیا د خپل زاړه تاریخ او د خپل ځان په اهمیت پوهیږي. زموږ کتاب پلورونکي خو ټول تړلي د کتاب د پلور لپاره دي چې خلک ګران شي مطالعه وکړي. که دوی تشویق زیاتېږي زموږ کتاب پلورشي خامخا پرمختګ کوي ان شاء الله.
نندارتون زموږ د پلورونکو د لپاره هم ګټور دی او فاتسو زموږ د هیواد د ځوانانو لپاره او زموږ د هیوادوالو لپاره هم ګټور دی، اکثر وخت ګټور تمامېږي.
د کندهار فرهنګیان دا ډول نندارتونونه د پوهې د خپرولو، د مطالعې د عامولو او د لیکوالانو، ناشرینو او لوستونکو د نږدې کولو لپاره مهم بولي. دوی زیاتوي چې دا ډول هڅې نه یوازې فکری تبادله اسانه کوي بلکې د مطالعې دود ته عملي وده هم ورکوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. ما ویله ما د مزه شاول کوټ پولیس باندې کې د مزه لارې دی د خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یې واوري. د مزه لارې دی خراب د چې کندهار شهر ته چې موږ د 12 ساعت جل ساعت وخت خلې موږ موټر کې مزه لا اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي. څخر د کښنی موټر لا غسر رستانه او بل موږ په ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کوي د غندسته ولې موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کوي. خادر نست د طالبان د غسر خواص دی د مسولین سره شو دنه خادر تر راوی ته بل د زمر سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو سات.
السلام علیکم. سید رضا سلام د روزکان ولایت د چراوت ولسوالۍ څخه. نو دغه پیغام نو تاسو ته پرېږدم مختدیو کې چې زما پیغام نشر ته وسپاري. نو په روزکان ولایت په چراوت ولسوالۍ کې خو غټه ستونزه خو دغه د زموږ د ولس مخ ته پراته ده. نو موږ ته غټې غټې وعدې راکړې وې چې د کچکي څخه به موږ تاسو ته د روان ژمي ته به له مخته چې ژمی راځي موږ تاسو ته به ښایسته برک راولو. نو دغه شپږ میاشتې کېږي چې د کجکي په نسبت دلته یو څو پایه یا خدې د برق پایې راوړل سوي دي پرتې دي، خو هېڅ چا ستا نه دی په سکر سوالی نه چا ږغ پورته کړی دي. نو هغه شپږ میاشتې چېرې شوې خو له دغه درک له پسې ورک دی، نه چا توجه دغه کار ته نه ده کړې. نو زما د افغانستان د مشرتابه څخه یوازنۍ هیله دغه ده چې زموږ د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د کجکي د برق څخه برخمنه کې نو تاغه او روزګان ولایت شپږ ولسوالۍ دي کوم وخت کې چې بارانو نستلب نه راځي نو تاغه مرګ ژوبل او تاوانونه یې ګرد په ولسوالۍ کې پیښیږي او به هغه ولسوالۍ یعنو له ټوله ولایت د روزګان له ځکه چې کېته نو برکې نورې سیمو ته غځېدلی دي تاوان یې د روزګان دی مش وایي چې تاوان یې دلته راځي نو خو ګټه دې هم راځي. مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپاري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ترونه اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو ټولې خپرونې ستاسو لساته په ازادي رادیو انټرنیټ ډاٹ کام کې واورئ. سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د شپې 9:00 شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواکې است. اوس هم پام کړئ د دې مهال خبرونه. د طالبانو حکومت ادا کړی چې د دوی برابرۍ کې هیڅ ډول اختلافات نشته. د طالبانو حکومت وایي چې بلا مجه تیر شپه په یو ټولنیز رسنۍ پاڼه کې پی باس کې ویلي وو چې د دوی چارې له کورنۍ اختلافات پرته د ملي ګټو پر بنسټ مخته ځي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو کمیدل ښایي په افغانستان کې تر 2023 کال پورې له 2200 د زیاتو ښځو د مړینې سبب شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 جنوري میاشت کې په یوه اجرایي فرمان کې د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA د ښځو د روغتیا او جنسي سلامتۍ د آسیا پیسفیک د برخې مشر پیو سمیت نن په جنیو کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د امریکا د مرستو د کمیدو په نتیجه کې د احتمالي زیانونو له کبله ډېره اندېښنه لري. د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر ضد مبارزې د مدیریت لپاره د ستراتیژیک پلان د جوړولو خبر ورکوي. مختار خبري اژانس چې طالبانو اداره کوي راپور ورکړی چې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي نن په یوه غونډه کې ویل چې د 15 کلن پلان هدف د طبي پیښو پر مهال اقدام کول ته تیاری دی. د نوموړي په وینا ماین پاکي د دې پلان یوه بله برخه ده. ښاغلي ترابي له نړیوالو مرستندوی موسو غوښتي چې د دې پلان د تطبیق په چاره کې همکاري وکړي. افغانستان د طبي پیښو پر ضد مبارزې په برخه کې د نړۍ د لسو زیانګلو هیوادونو له ډلې دی. د روان هجري لمریز کال په ترڅ کې په افغانستان کې سلګونه کسان د سیلابونو او بې وخته بارانونو د ورېدو له کبله زیانمن شو.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام لمنه مې د ځوانانو په ډلېزه ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړی وي یا به مو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلي دي. د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنه ورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه وسیم ولایت کې ترسره کړی دي.
تقریبا 3000 جوړی اوښتي دي په د 14 کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه د لیز واده موږ هر د لیز واده د شپږ قومو او قومه اته قومه د بیا وزلو ځوانان څخه یعنی یو کوچنی افغانستان حالا ته په خپل ولایت کې ورته جوړ کو.
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګس سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندې نه ځندې اخلي ورمافرغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري هغوی سره مرسته کېږي واده ورته کېږي.
نن امدا موضوع چونو ملکی هم وقتی خبرمن دوستانو اقتصادی ستونزه او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمیر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډېر لګښت، ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمېر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هېواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منع وي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. له ښاغلي سیلاب سره مو مرکه کړې خو په پیل کې د دې کار پاکله د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقي وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بېوزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د ستایلو وړ دی.
یو خو مجردان خوندي کېږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هېواد اقتصاد ډېر کمزوری دی او زموږ دلته رواجونه ډېر فرق لري. د واده دپاره چې کوم مهر ټاکل کېږي دا خو د ښځې په لاس کې یې، نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدینې خبرې کوي. ورته وایي چې یعنی موږ دونه مهر نه غواړو، ولور غواړو. د مور خبرې جلا دي، هغه خو بیا دوی خپله مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نه، ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څوک دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي. او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیسه چې دی ولور ګټي، لیکن سیلاب صاحب ډېر زیات کومک کوي د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره، او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي، مراعت ورسره کوي، او یا هم ګس سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندیې نه ځندې اخلي، ورمافوي مکمل. یعنی د دوی ژوند ته ډېر پرمختګ ورکول کېږي، او دوی کولی سي خپل ژوند ډېر ژر جوړ کړي. دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشحاله سوکاله ارامه ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغور اوس، خو نو دا رقم ټولنه د زموږ ده چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازې نه کوزده نه یې کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. که چیرې واده یو کال وځنډېږي، خو ټوله وایي یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسه ده، وایي لا ناسه ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې، او د نارینه ده بیا څه شی دی؟ وایي بېکاره دی، ولاکه بېروزګاره دی، او کار نشي کولی، ګټلی نشي، او خپله ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده. بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دومره د نیمۍ عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب د دوی سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم ښه ودونه پسې ورته کوي. ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله، داسې کوم څوک پیژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پیژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله یې کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زه وینم، ټوله. هر وارې چې دی د څون ډله ییز ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړي دي یا د کندهار څخه یې بهر کړي دي، خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي، هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی وای وای د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه، د که یاد پر مېرمنې باندې مصرف، وای هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې و خو سر ته ورکوې، بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استوي، د هغې مصرف بیا ته جلا کوي. دغه پیسې چې ده ته ورپاتې، دی بیرته خپل دغه مېرمنه راپورته کوي، بیرته دا ټول مصارف بیرته پر دې کوي، خپل پر ژوند دې کوي، بیا ګډ ژوند سره کوي په هغه مصارفو باندې. هغه چې مخکې خپل وخت سر ته ورکړي، تر هغه بهتره دی چې وروسته تر واده دې وکړي.
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نه کړي چې خپل واده وکړي، دا مسله جلی هم د پلار په کور کې له ګڼو ستونزو سره مخ کولی شي.
په حساب نامزاد شوي الکان دي چې اوس د واده د ولور پوره کولو وسه نه لري، واده نشي کولی. نو دا خو یو جنجال داسې دی چې دې ته یوه مېرمنه په کور ناسته ده او هغه هلته د هغې باندې عمر تېرېږي په دې. نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدای شي چې دوی واده وکړي، او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو دا عمر خو یو ټاکلې موده لري، دا عمر چې تېرېږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږوي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبورېږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دی شینو ته زړه نخه کوي په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشروع لارو پیسې پیدا کړي، هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي، مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته، هلته درانه کارونه کوي. او یوازې درانه کارونه نه، بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي. او دا ولور چې تر څو پوره کېږي نو دلته د نارینه عمر هم ډېرېږي، او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
لکه څنګه مونږ چې مخکې وویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې درته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و.
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله، او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا دولس دیارلس وکه څوارلس کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی و. یو ځوان و، ډېر ښایسته اواز و او ډېر ښایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستی د نورو بندیانو څخه مې جلا کړي، ورته مې ویله چې ځوان یو پوښتنه درڅخه وکړم، خفه کېږي خو نه ولې مهرباني. ورته ویله چې پر کوم جرم راوستلې و، پر غلا باندې. ورته ویل چې زه ټوکې نه درسره کوم. دا ځوان راته ویل چې زه هم ټوکې نه درسره کوم. ورته ویله چې اتهام دی او کې لاس په لاس بلفیله نیولې و، یا لاس په لاس بلفیله نیولې. ما ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولی سم. ول بلې و، اته نه ورځې وې، کله لس ورځې اختر ته پاتې وې. نامزاد یې مې زنګ راته ووایي چې زما خاله د لور سره زه هم چشمی یا زدیت لرم. نو او هغې ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه، پلار ورونو دوی ته، دې ته کالي، طلا، دا ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغه ما ته کم تاراوی، نو تر دې بیا طلاق راک. وای دا خبرې پر ما باندې ډېر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپوره کړم. زه راولاړ سولم دوستانو باندې وګرځېد، دوستانم چا کاز رانه کړي. بالاخره د همسنفي موټرسایکل مې غلا کړي، د غلا په وخت کې نه یې نیولی، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و، بي بي څخه فارغېدی. دا موضوع ډېر سخت و دردولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په هر اصول ځوانانو کې هر نو جرم جنایت چې کړی وي په دمابس کې وي، اساس او بنیاد لوړ ملامتونکي ولور دی، بیا ځای رواجونه دي، زد و زدبازی دي، او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښېنوسو یو طرح مو جوړ کړل، بیا په کندهار کې شروع کړي 22 نفره.
که اوس درته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ییز واده رامنځته کړی او دغه ټولې چارې مخکې یوسئ، آیا د ځینو خلکو لخوا له بد چلند سره هم مخ کېږئ؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي. زما پر عکسو باندې سره چلیفه راکش کړي او سره خطونه یې راکش کړي چې دا زموږ کلتور عناناتو فرهنګ د منځه څخه وړي، واده زموږ کلتور عناناتو فرهنګ دی.
سیلاب صاحب، آیا داسې هم سوي چې کله تاسو دا اقدام کړی چې د نجلۍ واده د پرته له مصرف څخه سرته ورسیږي، د ناوې د خپلوانو لخوا، ورور، پلار، دوو کسانو لخوا له تاسو سره تند چلند شوی؟
کابل کې یو موضوع پیښ شوله، خو سره ټوله وادي ورسره کړی. وخت چې موږ دفتر ته راغله، چې زه ولیدلم یې پلای چیغې کړلې چې او وای دا خو ډېرې پیسې لري، یوه روپۍ زما د لور د ولور د درته لس لکه کمې لور نه در کوم. نو ما چې ویل چې ته که دونه نری خو دغه لس لکه افغانۍ راکړه. خو ما هر څوک کوشش وکړ چې زه احساساتي نه سم، ده به داسې یو خبره کول چې زه پر احساساتو راسم او ده ته لس لکه افغانۍ ورته ورکړم. د دغه وتاکه څخه ووتلم، دا خو سر یې زما د دفتر څخه نه وتئ چې ته به اتمن زما د لور لس لکه افغانۍ به تا زما د لور د راکوې او زه هم نه چې رانه کې. هغه خپل امنیتي کس ته مې وویل چې دی ښه مادبانه تر دفتر یې وباسه. اوس ښه دا خو دلته خلاصه سوله خبره، زوم یې بېرته د لسته څخه ویسئ. اوس نو د دوی سرنوشت شو، ځوان را ولاړ شو، کور یې درلود، هغه یې خرڅ کړي، یو نمره مځکه وه هغه یې خرڅ کړي، یو څه پیسې د یو چا څخه قرض کړلې، واده یې وکړي، هغه شرط شرایط یې پرېښي او ټول یې ورته ده. ناوې د راوړلو وخت شو، خپله دا زوم ماته کیسه کوي. نو هغه حسن مې راته وایي چې دا د کور سامان و، دا ولې موټر نه دی راوستلی؟ وایي ډېر خوشکې هم راته وکړله چې دا سامان خو د کور مخ ته پروت یې او دا ټول د کاله ژر کوه موټر راوله، دا سامان در سره انتقال کړه. دغه ځوان د سلهاو کسان و مخ ته د خپل د خسر پر مخ باندې ورتوف کړي و، ورته ویلي و چې تا خو ماته شی نه دی پرېښي، زه دا سامان چیرې ویسم؟ تا خو په ما باندې ټول شان خرڅ کړه. اوس یو مهربان انسان یو چار دیوالۍ راکړی دی چې هلته مو څلور خیمې درولې دي. په یوه خیمه کې به زه استا لور بیدېږو، په بله خیمه کې مې مور د خوندو سره ده، بله خیمه کې مې ورونه دي، او په بله خیمه کې مو هم د میلمه دپاره درولې ده. تا ماته هیڅ شی نه دی پرېښي، نو زه دا ستا شان ته ضرورت لرم، تا خپل لور پر ما باندې خرڅه کړل. نور ته د دې حق نه لري چې د خپل لور پوښتنه زما څخه وکړي. یعنې دا یوه دوستي نه ده، دوې دوستي نه دي، دا په زرهاو دغه رقم دردونکي واقعات او دردونکي کیسې موږ ته دغه د دې په بغلان کې یوه میاشت مخکې موږ ډلهیز واده درلودی. سبا واده دی، د ناوې کالي جوړ شوي دي، د زوم کالي جوړ شوي دي، کارتونه په نامه باندې چاپ شوي دي. خو سر دوې پښې په یوه موزه کړلې، ورته وویل چې دولس لکه ولور دی چې دوې افغاني کمیرا کې ولاکې راڅخه بوسه. هغه ځوان هم راولاړ شو، ورته یې زنګ ووهي، ورته ویل چې 25,000 افغانۍ زما په بکس کې دي، هغه درسره راوه او زما درې جوړې کالي. د هغه ځای څخه حرکت وکړي، پاسپورټ او هغه پیسې ورته راوړي، د هغه ځای څخه ایران ته حرکت وکړي. تاسو باور وکړئ، نه یوازې زه بلکې دا څه چې زومان و، د زومانو دوستان و، دا ټوله وژړول، ځکه چې دا ځوان ایتیم و. هغه خلک مقابل کې ودرېدله، منفي ګرایي یې وکړله چې خپل لور بې په 10 لکه یا 40 لکه باندې خرڅه کړې وه، یا بې خپله خور خرڅه کړې وه، او دغه پیسې به راخستلې، یا به ځان ته موټر رانیوي، یا به ځان ته کور رانیوي، یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول، او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي. نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنه کې د زد و زد بازی او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مصارف د پیدا کولو په خاطر باندې د یو واد کور کلی او دوستان نو پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خواڅخه په شهادت باندې رسول کیږي، یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي، یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي، یا د بیرحمه کچاک بورش کار کیږي، او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند له لاسه ورکړي، یا د یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناورو خوراک کیږي، او یا هم په نورو هیوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه، او دلته هم نامزاد بیچارهګي ورته راسي.
د افغانستان په کومو ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده؟ په کوم تعداد ځوانانو ودونه دغه سیټ په ډله ییز ډول کړي چې تاسو یې زمینه برابروي؟
تقریبا تر 3,000 جوړې اوښتي دي په 14 کال. د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده، الحمدلله. د مختلفو قومونو څخه ډله ییز ودونه، موږ هر ډله ییز وده د شپږ قوم او قوم اته قوم د بې وزلو ځوانانو څخه، یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په هغه خپل ولایت کې ورته جوړ کړو. په دغه یو ډله ییز وده کې څلور برنامه لرو. اوله برنامه یې ډله ییز ودونه کو چې هغه په د نوملیکنې په وخت کې څوار لس شرط لري.
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړي لغه وروسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي؟
اول د ډله ییز وده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي، دوم د ډله ییز وده زوم باید پرواني تکلیف باندې اخته نه وي، دریم د ډله ییز وده زوم باید بې روزګار نه وي، څلورم د ډله ییز وده زوم ته زموږ په منځګړیتوب یا خپل خسر سل په سل کې ولور ورته وبخشي، پنځم د ډله ییز وده زوم اگر اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر افغانۍ پوخ ماش ولر، اد یکل یا باید شپږ کاله په نامزدۍ کې تیر کړی وي. دوهم هغه ځوانان دي چې اته کاله، لس کاله، دولس کاله په کوزده کې تیر کړي، دوی نسي کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر ته ورکړي. نو راځي موږ ته وایي چې موږ په ډله ایز واده کې منیسئ، ماسي زموږ سره په جرګه باندې را سره ولاړ سي، ستا خبره زما خسر مني، فقط په ننواد یو، موږ هلته ورته ورځو، حضور زارۍ کوو چې خپل پر نورو زوم دي رحم وکړه، څوارلس پنځلس کاله دي یا دیارلس دولس کاله دي یا لس کاله دي جزا ورکړې ده، رحم وکړه چې الله سبحانه وتعالی پر تا باندې رحم وکړي. نو نور قومي مشران هم دوی د هغو په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نیسي، یعنې تر اوسه په دا څوارلس کاله کې نه ده پیدا شوی چې هغه چا طرف دي نیولی چې موږ په ننواد یا په جرګه باندې ورغلي. دریم هغه برنامه د کندي خوندې چې کندیانې وي، ورورې راځي، پلارې راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور مې ده، که په دغه شرایطو باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو، ته زموږ د خوا څخه وکیل یې، مرکه راواستوه. څلورم هغه برنامه ده چې یو څوک راسي وایي چې زما وزوی ته که چا لور درلودله ولوار یې نه غوښتې او شرطونه یې درانه نه وه، په دغه شرایطو باندې په دغه یوې برنامې کې موږ څلور برنامې لرو.
په دې خبرې وکړئ چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سیلاب صاحب زموږ واده تاسو راته ترتیب تنظیم کړی، او که نجونې راځي تاسو سره کینی مشوره کوي، درته وایي چې د کوز دي ډیر وخت وتلی ده، د واده په اړه تاسو مرسته وکړئ.
تقریبا اته نه لس کاله مخکې یوازې هلکان راتلله، پلار به وو، د کلي مشر به وو، قومي مشر دا به وو، په دغه اخیرو کې تقریبا تر هلکانو انجونې ډېر سبکنام ده کړې. دغه راسي وایي چې زما اته لکه یا لس لکه مهریه ده، او پنځه لکه یا څلور لکه مې د طلا شرط دی، او د واده مصارف هم درې څلور لکه ټوله شپاړس اتلس لکه یا شل لکه کېږي، زه ورته بخښمه که تاسې موږ ډله ایز واده کې ونیسئ. وکیل د ګزار یې د ځانه سره راوستلی وي، پلار یې د ځانه سره راوستلی وي، مور یې ورسره وي، دا ورسره وي، هلته موږ ته ګوته راولګي، د خپل مهر د بخښلو فورمه تکمیل سوله او موږ په لیست کې نیسو.
دا کوم څه چې تاسو برابروئ، مثلا کیکس، مثلا هر څه چې دي، کالي سول زمو ناوې ته ګلان چې غاړه کې اچي، تاسو له ګلپوش نه دونه کړې چې موټر ورته ګلپوش کې ده، هر څه مصرف لري. د افغانستان اوسنی وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نورم ضعیف کېږي. دا لګښت تاسو له کومه کوئ؟ مثلا د یو نفر، دوو نفر، لسو نفر موضوع نه ده، او دا د یو کال دوو کالو خبره هم نه ده، کلونه کلونه کېږي. تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوئ؟
یو شی زه ډېر جالب درته وایم، زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسېږي. موږ چې وخت ډله ییز واده اعلان وو، یو ورور زنګ راووي چې دا ځل ډله ییز واده دې اعلان کړي، څو ناوې زمان دي؟ زه ورته وایم چې سل جوړې. وایي سل جوړې کالي ناوې خورته موږ د شرکت ته خوا څخه اعلان کړه، یوه یوه جوړه د دوی دپاره هم ثواب هم خورما تو و مستحق سړي ته ورغی، او هم د دوی دپاره یو تجارتي اعلان سو د دوی شرکت دپاره. بل نفر بیا زنګ راوي چې زه هر ناوې زوم ته پنځلس پنځلس کلمه شمپو موږ ورکو. بل بیا د زنګ راوي چې هر ناوې زوم ته دوی دوی شي عطر ورکو. بل بیا د زنګ راوي چې موږ دغه وکړو. هلته بیا زموږ کورنۍ ته فقط ډوډۍ پاتېږي، دا د ډله ییز واده د ناوې زوم کالي دي، او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي. اوس د هر ډله ییز واده کې بغیر د ناوې د ماکسي کمیس څخه څلور پنځه شپږ جوړې نورې د ناویانو ته توفې ورکول کېږي. د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سله کې ولور بخښلی، د زرهاو کسانو مخ ته بیا د عزت لنګوټه هم ورته تړو او توفې هم ورته ورکوو.
بله، تاسو ویل چې په اوله کې مخالفت اوس د ځینو کسانو لخوا، چې هغه هم هغه څوک چې مثلا ولور یې اخیسته او د ډېر مصرف طرفدار و، وروسته بیا خلکو د تاسو کار وستایې که وسته راسو، آیا اوس هم داسې څوک شته چې تاسو له کار سره مخالفت وښي؟
بله بله، په وار وار باندې چې موږ یو ولایت ته ورغلي یو مخالفتونه دي. بیا په نورو ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل، د علماو سره، د قومي مشرانو سره، ملکانو، وکیل د ګزار سره، د لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو سره، د لوړ ملامتونکي ولوارو بې ځایه رواجونه په ودو کې د لوړو مصارفو د مخنیوي په خاطر باندې مو مجلسونه شروع کړل، چې الحمدلله په ټولو ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسه کوي.
ښه، اوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوي، او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې پکارېږي هغه هم ورته برابروي؟
یوازې دلته واده نه دی، خو سر سل په سله کې ولور ورته بخشي، او موږ اگر هر هغه څه چې یو ناوې زومي استفاده کوي، تر تختې خواب پورې، د کالو پنځل تر ماشینه پورې، تر خیاطۍ تر ماشینه پورې، تر قالینې پورې، د اشپزخانې لوښو پورې، د امام تر وسایل پورې، یعنی هر هغه څه چې یو ناوې زومي استفاده کوي، تر قرآن عظیم شان او تر جاینماز، دا مکمل موږ نه یو زوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسټ د خواڅ خطر ترتیب تنظیمو د واده څخه نور د ملامتون کې رواجونه دلته ډیر سخت دي چې ځوانان ډیر سخت دردوي او زوروي کړي مثلا براتی دی دام یو رواج دی روژاتی دی دام یو رواج دی چې نه یو زوم زوم و نه وي ته توپیل زمستانه بل رواج دی تابستانه بل رواج دی نوې کال بل رواج دی دوه اختریان دي کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دي چې نه یو زوم زوم و نه وي ته کالی دغه کې یو د بل کور ته دوستان سره بول دی شالندخته دی سلام کنه دی جمراته دی داسې بشمار رواجونه دي چې مصارف د واده څخه لږ کم وي یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزدې د وخت څخه بیا تر واده لس لکه تر دوه لس لکه افغانۍ د هغه کمه کمه اندازه ده ځینې ولایتو کې بیا دومره دردونکي حالات چې درې څلور اولادونه یې پیدا شوي پر هغه سربیره باندې خو رواج دی پاتې سوی دی پر هغه سربیره باندې هم هغه ولور کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې واړي دومره بد رواجونه دي چې دغه ولور ځینې اخلي د زوم څخه ولور اخلي بیا دا شان په دغه کور کې ورکړي چې 15 کاله وروسته یې لا هم دین استفاده کوي
ډېره مننه سیلاب سه محترم په دې لا چې د تاسو دغه زحمت د خارج په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي او هغه کسانو سره مرسته کوي چې په اړتیا سره ضرورت لري د ته دوام ورکړي او همدا ټول افغانانو هیله د تاسو څخه یو نړۍ مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ
استاد ټول کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی و دغه ټولنیز ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي د میډیا پر مخ باندې راولې پر هغه ستونزو باندې ژغېږي
درن دوستانو دا و دیدی اونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرضه کی چی است الله مومال او ملګری
کزڑا افغان دے وطن اخ جانا دے وطن کم مادران دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان